پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه ترنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې موزه اجمل ان د خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په زابل کې نن سهار وختي یو مرګونی حمله شوې ده چې مسؤلیت طالبانو پر غاړه اخیستې ده او په یو روغتون کې ملکیانو ته مرګ شور لاړولې ده. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده چې په تېره اونۍ کې ولې حملو شدت پیدا کړی او د ملکي خلکو په تلفاتو باندې ښکېل لوري څه وایي دا هم څېړو. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. احمد تکل سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. د زابل په مرکز کلات کې یوې موټر بم چاودنې په یو روغتون کې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو په اړه پر ټلیفون خبرې کړې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن د هغو دوو پریکړه لیکونو څخه یوې ته رایې ورکړې چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. بشپړ خبرونه. د زابل په مرکز کلات کې یوې موټر بم چاودنې په یو روغتون کې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د زابل والی رحمت الله یارمل له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د وژل شویو کسانو شمیر یولس وښود. خو نړیوالو خبري اژانسونو د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي دي چې په چاودنه کې شل کسان وژل شوي او 95 نور ټپیان دي. چاودنه سهار مهال په کلات ښار کې د ملي امنیت د ادارې قراول ته نږدې د یو روغتون مخې ته شوې. د ازادۍ راډیو سیمه ییز خبریال وایي چاودنې د روغتون ودانۍ ویجاړه کړې او ډیری مړه او ټپیان هم د روغتون ناروغان، ډاکټران او کارکوونکي دي. عیني شاهدان وایي چاودنه ډیره درنه وه او تر لرې ساحو پورې زیانونه اړولي. یوه عیني شاهد ازادۍ راډیو ته وویل:
زما نوم خانولي، زه د زابل ولایت خاک افغان د ولسوالۍ د شپږو بجو په شاوخوا کې ول سیم طرف بوسو اضافه ده. په ځان نه مې پېدل داسې دیوال و دا دیوالۍ ووالم بیا له ومه ښه ساعت کوي بیا دغه د کوچنیانو بغارې موارد بلا خلک پراته ول څوک روغ نه دی پاته لنډې ده.
د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی او د ګڼو افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا یې کړې. ولسمشر اشرف غني دا حمله غندلې او په یو بیان کې ویلي طالبانو د دې حمله په وسیله ثابته کړه چې د دوی جګړه د افغانستان د خلکو پر ضد ده او یوازې ملکی تاسیسات ویجاړوي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غونډې ته حاضر شي. د کمیټې خلیلزاد وروسته له هغه احضار کړ چې څو ځلې د دې کمیټې له غړو سره له کتنې ډډه وکړه. د شوې موافقې له مخې خلیلزاد به نن سهار د سیمې په سیمهیز وخت د دې کمیټې په یوه محرمانه غونډه کې برخه واخلي او وروسته به د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز چې هغې هم د طالبانو له مرکچی پلاوي سره څو ځلې کتلي دي په یوه استماعیه غونډه کې د افغانستان په اړه د دې وزارت پر پالیسۍ رڼا واچوي. د استازو جرګې ښاغلی خلیلزاد د سپتمبر په 12 نیټه څو ورځې وروسته له هغه خپلې غونډې ته وباله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د خبرو له نهو پړاوونو وروسته ناڅاپه دغه خبرې لغوه اعلان کړې. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه وکړه. ارګ نن په یو خبر پانه کې وویل په دې ټلیفوني تماس کې چې د عمران خان لخوا نیول شوی و د سولې او انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې وشوې. په خبر پانه کې راغلی دی چې ولسمشر غنی په تیرو انتخاباتو کې د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې له ښاغلي عمران خان څخه وغوښتل چې پر روانو انتخاباتو کې د تشدد د پیښو په کمولو کې مرسته او همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي او طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د هغو دوو پریکړه لیکونو له مسودو څخه یوې ته رایې ورکړې چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. د یوه پریکړه لیک مسوده د کویت، جرمني او بلجیم او د بل یوه د روسیې او چین لخوا ترتیب شوې ده. د کویت او اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک په مسوده کې له امنیت شورا غوښتل شوي دي چې له ټولو خواوو د سوریې په ادلب کې د جګړې د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړي.
ډیپلوماټانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د بل پریکړه لیک په مسوده کې مسکو غواړي په متن کې دا مسله شامل شي چې په اوربند کې باید د هغو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات مستثنا شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل دي. د ډیپلوماټانو په وینا امریکا او د دې شورا یو شمېر نورو غړو د مسکو له دې غوښتنې سره مخالفت څرګند کړی. ادلب ولایت د یغې وسلوالو وروستای قوي سنګر ګڼل کیږي. د قزاقستان ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت او د ولسمشر د دفتر د ریاست لپاره نوي کسان نومولي دي. د قزاقستان د جمهوري ریاست رسمي ویبپاڼه وایي چې ولسمشر قاسم جومارت توقایف، مختار تلیو بردی د بلبوت اتوم قولوف پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی او اتوم قولوف یې د صنایعو او تاسیساتو د وزیر په توګه معرفي کړی. د جمهوري ریاست دفتر همداراز وایي چې کریم بیک با مراد ترجین پر ځای د ولسمشر د دفتر رئیس په توګه کار پیل کړی. ولسمشر توقایف په جون میاشت کې د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دا خبرونه
دوستانو خبرونه ملزاده رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره وګورئ. وړاندې به په خبرونه کې د زابل په مرکز قلات کې نن د نننۍ موټری بمی چاودنې تازه حال درکړو چې درنه مرګ ژوبلې اړولې ده. ولې وسلوالو طالبانو په ولسوی کې حملې زیاتې کړې دي او ولې په دې حملو کې د ولسي خلکو د خوندیتوب لپاره اقدامات نه کوي، ولې درنه ولسي مرګ ژوبله رامنځته کوي؟ ورپسې به دا موضوع هم واوري. دا به هم واوري چې د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزي نن خبریالانو ته ویلي دي افغان حکومت امریکا او وسلوالو طالبانو ته شرم دی چې نور افغانان وشني. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. او د کونړ اوسیدونکي وایي په ولایت کې د نشه یي موادو لکه د چرسو او نورو کاروبار زیات شوی دی او حکومتي ادارې په مخنیوي کې پاتې راغلي له موږ سره اوسي. د زابل په مرکز کلات کې نن یوې درنې موټری بمی چاودنې په یو روغتون کې درنه مرګ ژوبله ولیده. دا برید پرا وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. وایي چې هدف یې افغان امنیتي ځواکونه وو. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی دا پیښه تعقیب کړې ده. همدا اوس راسره د تلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، تازه حال به د دې پیښې له تاسو واورو.
انصاب تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، د زابل د والی رحمت الله یارمل د ورسی څرګندونو په اساس د زابل پرختون په حمله کې د وچزو شمیره 300 او د ټپيان شمیره 900 کسانو ته ورسېږي. د والی په وینا یو ځان وژونکی چې په مازدا موټر کې وو د رختون پر ودانی حمله کړي. البته تر دې مخکې ویل کېدل چې د پیښې هدف رختون ته نږدې د ملي امنیت قرارګاه وو. خو والی وایي چې قرارګاه د چاودنې له ځایه فاصله لري او یوازې دیوال تخریب شوی او د رختون ودانی په بشپړ توګه له منځه تللی. د والی په وینا په پیښه کې وژل شوی 300 کسان او ټپيان شوی 900 کسان ټول ملکیان دي او امنیتي سرتیرو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي. د دول ورده چې د زابل ولایتي رختون چې دغه ولایت په سطح وزنې لوی رختون دی، تر ډیره د مرکز کلات او شاوخوا ولسوالیو ناروغان ورته راوړل کیږي. تر پیښه وروسته د پیښه پیان په مرکز کلات کې دوه نور شخصي رختونونو او دغه راز د کندهار میرویس رختون تر انتقال سوي او یو شمیر نور لا هم د زابل څخه کندهار ته پر لار دي. ویل کیږي چې یو شمیر شپیانو حالت نازک دي او یو شمیر کسان د نړیدلې ودانۍ تر خاورو لاندې دي چې ممکن تلفات تر دې هم لوړ شي. بلخوا د پیښې یو عین شاهد چې د چاودنې پر مهال پرختون کې اوسې خپل مریض چې په چاودنې کې ټپي شوی دا مهال د کندهار میرویس رختون ته انتقال کړي. نوموړي د خپل سرګولې دلي حال ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
زمانو خانوري زده زابل ولایت خاک افغان ولسوالین د شپور بجو په شاوخوا کې ول تیم تر بوسو زه په ځان نن په دلته دیوال ول د دیواله ولم بیا له مشه سات کې بعد هغه د کشنیان بوغاری موارد بل خلک پراته ول څوک روغ نه دی فاتلن لیدا
لکه مخکې چې مې یادونه وکړه چاودنه زورور وه او د شاوخوا سیمو د ودانۍ هندارې ماتې سوې. ممکن یو شمېر کسانو ته له دې عمله ځاني او مالي تلفات رسېدلې وي. د دغه حملې مسؤلیت د دولت وسلوالو مخالفینو منلی او د زیات شمېر امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. طالبان وایي چې د حملې هدف د ملي امنیت قرارګاه وه. البته باید ووایو چې زابل که څه هم د مرکز کلات او یو شمېر ولسوالیو د مرکزونو پرته چې د دولت تر واک لاندې دي، په نورو ټولو ډېرو سیمو کې البته وسلوال طالبان حاکمیت لري، خو ویلی سو چې دا په تیرو څو کلونو کې په مرکز کلات کې لومړنۍ لوی حمله ده چې رامنځته کیږي او په زیات شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوړي.
که مننه کوو صادق رښتینی له تاسو نه دوستانو، که د زابل په مرکز کلات کې په تیرو څو کلونو کې دا لومړنۍ لوی موټری بمي حمله ده، خو په افغانستان کې په تیره یوه اونۍ کې څومره مرګونی حمله ده چې وسلوال طالبان مسؤلیت اخلي او پکې په ډیره پراخه توګه ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. په افغانستان کې د تیری اونۍ په لړ کې د حملو شدت ولی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په یوه اونۍ کې له 200 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. له دې سره د ولسمشرۍ ماڼۍ بیا وایي چې طالبانو له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې ماتې خوړلې، ځکه یې د ملکیانو په وژلو لاس پورې کړی. فیروزه عزیزي د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه عزیزي، نور تفصیل به له تاسو واورو.
سلامونه ان صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلي، په افغانستان کې په یوه اونۍ کې په بیلابیلو ولایتونو کې داسې حملې سوي دي چې ډیری تلفات یې ملکیانو ته اوښتي دي. د دغه هیواد د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تېره یوه اونۍ کې په بیلابیلو حملو کې 80 ملکی وګړي وژل شوي او 108 کسان ټپیان شوي چې د حملو شدت ښيي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور په دې اړه د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دغه هفته کې 80 کس مردي او 108 تنه زخمیان دي. له بده مرغه متاسفانه د حملو شدت هم ډېر شوی دی او د ملکي تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده. له بده مرغه له دواړو خواو نه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جنګ خواو باندې په تکراري ډول سره غږ کړی دی او بیا هم غږ کوي چې خپلو جنګي تکنیکونو کې په هغه تکنیکونو څخه لاس واخلي چې په هغې کې د ملکي تلفاتو د تصور او د مرګ ژوبلې امکانات.
د ښاغلي مشکور په خبره دا هغه شمیرې دي چې د پیښو مسؤلیت یې طالبانو منلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه اونۍ کې په کابل، پروان، ننګرهار او نن په زابل ولایت کې په بیلابیلو ځایونو کې د طالبانو له لوري حملې ترسره شوې دي. د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډله بیا وایي چې په دې اونۍ کې په فاریاب ولایت کې هم د افغان امنیتي ځواکونو لوري ملکیان یو شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق سریقي بیا وایي چې طالبانو د جګړې په ډګر کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې ماتې خوړلې، نو ځکه ملکیانو باندې حملې ترسره کوي. ښاغلی سریقي وایي دای وایي دا پیښې دا ښیي چې د جګړې په ډګر کې طالبانو ماتې منلې او هغه څه چې دوی د وی پروسې په نوم اهداف یې ګرځولي وو او ترلاسه نه کړل، نو له بده مرغه د ملکیانو پر وژلو یې لاس پورې کړ. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راتوي چې په بریدونو کې د ملکی وګړي هدف ګرځول شوی. ښاغلی مجاهد وایي تر ډیره د بریدونو هدف نظامیان وي خو ملکیان نو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. بله انسب
ډیره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزي. د خبرونې په دوام کې ستاسو هغه مرکم خبرو چې د همدی ملکی مرګ ژوبله پاړه ده. د ملکی مرګ ژوبله پاړه د پخانی افغان ولسمشر حامد کرزي څرګندونه باندې هم یو ریپورت لرو چې افغان حکومت، امریکایي لوري او همدارنګه وسلوال طالبان ټول ملامت کړی دي چې د افغانانو له وژلو دی لاس واخلي. او په دې موضوع باندې ځینې نور ریپورتونه هم لرو، خو وس مخکې تر هر څه څو اقتصادي خبرونه اورو چې خاطر پردیس چمتو کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د هیواد په څلور بش ولایتونو کې د سوداګرۍ او صنایع خونه د رهبری بوټ لپاره ټاکنې ترسره شوې. د دې خونې وایي سید اقانوی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ټاکنو کې 9000 هغو کسانو برخه اخیستې و چې د سوداګرۍ خونې غړیتوب لري. د ښاغلي نوید په خبره د ټاکنو په پایله کې 20 کسان په ټول افغانستان کې د سوداګرۍ او صنایع خونې رهبری بوټ لپاره وټاکل شو چې را روانه شنبه ورځ به دغه 20 کسان په خپلو کې د رئیس او معاونینو د ټاکلو په مخه انتخابات وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې ټاکنې هر درې کاله وروسته په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. د افغانستان د خوراکي توکو اتحادیې په شمالي ولایتونو کې وروستۍ او نامنیو د هیواد په لویو ښارونو په ځانګړې توګه پلازمینه کابل کې د خوراکي توکو بیې لوړې کړې. د دې اتحادیې مشر فضل رحمان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو ته له قزاقستان څخه وړه راوارېدېږي، خو وروستیو نامنیو په کندز او بغلان ولایتونو کې دغه چاره له ستونزو سره مخ کړې وه. د ښاغلي فضل رحمان په خبره د نرخونو د کنټرول په برخه کې اړوندې ادارې لازمه مرسته نه کوي او دغه چارې سوداګرو او عامو خلکو ته هم اندېښنې پیدا کړې او نن په کابل کې د څو بهرنیو اثارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتاوي افغاني شل پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند اووه نوي افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر هندي روپۍ یو زرو یو سلو شل افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ نوي پوله او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نهه نوي افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ لاسادې راډیو ناوري د خبرونې په دوام کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې د ډلې له مشر عزیز احمد تسل سره مرکه لرو. همدارنګه د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي څرګندونې هم په وروستیو ملکي تلفاتو در سره شریکوو، خو مخکې تر هغې یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند په اړه یو پریکړه لیک تایید کړي. د دوو پریکړه لیکونو مسودې وړاندې شوې. دا چې د دغو پریکړه لیکونو ترمنځ توپیر په څه کې دی او چا وړاندې کړي، دا بل عصمت ساروان څخه واورو چې ورسره سره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، لومړی راته دا وایي چې په دغو پریکړه لیکونو کې څه ویل شوي.
مننه انصاب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ملګرو ملتو امنیت شورا به نن د هغو دوو پریکړه لیکونو د مسودې یوې ته رایه ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. د یوه پریکړه لیک مسوده د کویت، جرمنی او بلجیم، او د بل پریکړه لیک مسوده د روسیا او چین لخوا د شورا ته وړاندې شوې ده. انسب د کویت او د اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوې پریکړه لیک په مسوده کې له امنیت شورا څخه غوښتل شوي چې له ټولو خواوو وغواړي چې د سوریې په ادلب کې جګړه سمدستي پای ته ورسوي.
دویم پریکړه لیک په مسوده کې سره غلي.
ډیپلوماټانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د بل پریکړه لیک په مسوده کې مسکو غواړي چې په متن کې دا مسله شامل شي چې په اوربند کې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات استثنا وګرځول شي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل دي. د ډیپلوماټانو په وینا د امریکا متحده ایالاتونو او د دې شورا یو شمېر نورو غړو د مسکو له دې غوښتنې سره بیا مخالفت څرګند کړی دی. په دې مسوده کې همداراز په سپتمبر کې د جګړې د درېدو غوښتنه شوې، خو دقیقه نیټه نه ده یاده شوې چې مثلا له کومې نیټې یا له کومې ورځې څخه. په هر حال د سوریې ادلب د یاغي وسلوالو وروستۍ قوي سنگر بلل کیږي. هغه موافقه چې په روانه میاشت کې پرې سلا شوې پر ادلب ولایت او نږدې سیمو د سوریې د ولسمشر بشار اسد د پراخې پوځي حملې مخنیوی کوي.
څومره احتمال شته چې دواړه خواوې به یو پریکړه لیک باندې سلا وکړي؟
جرمنی، بلجیم او کویت چې د امنیت شورا غیر دایمي غړي دي او د دوه کلونو لپاره د شورا کې شامل دي یا غړیتوب لري، او دا مسولیت هم درو هیوادونو ته سپارل شوی چې په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه د پریکړه لیک مسوده جوړه یا چمتو کړي. د ډیپلوماټانو په وینا له روسي لوري سره دا درې هیوادونه یا د دې درو هیوادونو استازي ویني چې په پریکړه لیک موافقه وکړي. دوی د هڅه وروسته دې وکړه چې پر روغتونونو، روغتیایي مرکزونو او کارګرو باندې یو شمېر حملې وشوي. ډیپلوماټانو د دې لپاره چې دا خبرې سری دي یا پټې دي، د دوی ترمنځ د نوم د نشودلو په شرط وویل چې درې هیوادونه اصرار لري چې د مسودې په متن کې دا جمله زیاته شي چې تروریستي ضد عملیات د نړیوال بشري قانون سره په ټکر کې نه وي. یعنی بشري قوانین دی پکی رایت شی که هر حمله هم کیجنو یعنی دی ملکیانو جوان تا دی توجه وسی پا روختونونو پا کلینیکونو دی بمباری نکیجن. خو روسیه ور سر موافقنه دا و دی جمله لزیعتاول سر پا پریکلی که مخالفت کوی.
ډیر مننه څاروان صاحب. موږ په افغانستان کې هم د ملکی تلفاتو د مرګ ژوبلې په اړه په پیل کې رپورټونه درلودل او همدې موضوع ته دوام ورکوو. خو له یوې لنډې خبرتیا وروسته
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د خبرونه په پایل کې مو د زابل په مرکز کلات کې دغه موټری بمی چاودنې په اړه وروستۍ حال واورېده چې په یو روغتون کې ملکیانو ته درنه مرګ شو بلاړه ولیده. همدارنګه په تیرو څو ورځو کې په کابل، پروان او ننګرهار کې په بیلابیلو بریدونو او چاودنو کې چې د ډیرو مسؤلیتي وسلوالو طالبانو اخیستې ملکي خلکو ته درنه مرګ شو بلا وختې ده. د بشري حقونو ادارې، افغان سیاسي لوري او ګڼ مدني فعالان د ملکیانو داسې بې درېغه تلفاتو اندېښمن کړي دي. فیروزی عزیزی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډلې د مشر عزیز احمد تسل سره په دې اړه مرکه کړې ده. مرکه اورو.
له بده مرغه د سولې د خبر له ودرېدو سره او د سولې د خبر له پایل سره همدارنګه د انتخاباتو د ولسمشریزو ټاکنو په نږدې کېدو سره په ټول افغانستان کې ملکي مرګ ژوبله زیاته شوله. له ټول اړخونو نه هم د وسلوال طالبانو د بریدونو له کبله هم همدارنګه د افغان هوایي ځواک او د بهرنیو ځواکونو په شپنۍ عملیات کې او هوایي عملیات کې ملکیان ته مرګ ژوبله وښیده. دلایل یې مختلف کېدلی شي. یو خو دلیل دا دی چې لکه څنګه چې وسلوال طالبانو د ټاکنو سره موافق نه دي او هغوی تیر ځل هم وویل چې موږ به ټاکنې مختل کړو، نو کیدای شي یو ډول خپل حضور څرګندول وي، یعنی چې د خلکو روحیه ضعیفه کې او د افغان امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې راولي، خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. له بل اړخه په کلو په سیمو کې هم افغان امنیتي ځواکونو خپل عملیات تشدید ورکړی دی. هغوی په کلو کې بمبار کوي، ملکي خلک وژني او مخالفین په خارونو کې دغه سي اهداف تا کې چلته ملکی خلک پکې وژل کیږي.
یا خود حملو د شدت مسله ده، دغه شدت مخنیوي څنګه کېدای شي؟ حکومت یا هغه امنیتی بنسټونو ته چې دوی مسولیت لري د خلکو امنیت وساتي څه کول پکار دي؟
حکومت کولای شي چې موږ بار بار باندې ویل دي چې خپل استخباراتي پوز غښتلی کی، استخباراتي ځواک غښتلی کی، که مخالفین هڅه کوي چې په خارونو کې بریدونه وکړي، دوی کولای شي چې هغه کسان چې هغه د اوزو امیرین یا قومندانان دي لغوی نه پوښتنې ګرویګنې وشي. له بل اړخه همدارنګه که حکومت په کلو په ولسوالۍ او په اطرافو کې بمبار کوي، دوی ته پکار دی چې ملکی خلک او خپل مخالفین سره بیل کړي او هغه وپیژني. ضعف خپله په دې کې دی چې اما هنګي وجود نه لري، د امنیتی ځواکونو ترمنځ یو منظم همغږي نشته.
په خپل د ملکیانو د مرکزوب له زیاتېدل څو نورې ستونزې جوړولای سي په ټولنه کې.
تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې دلته د خلکو نه د کاري قوت تل کېږي، خلک مایوسه کېږي، خلک په حکومت باندې مایوسه کېږي، خلک د مخالفینو لورو ته ورځي، غربت زیاتېږي، په اقتصاد باندې تاثیر کوي، په جرایمو باندې تاثیر کوي، په تښتونو باندې، په غلاو باندې، په هر ډول کرایمز یا جرمونه چې ویاد کړي هغو لامل همدا کېدلی شي جګړه ده.
دوستانو باید یادونه وکړو چې تاسو د بشري حقونو د یو مدني فعال او همدارنګه په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت ټولنې د عدالت غوښتنې د ټولنې له مشر سره مرکه احمد تسل عزیز احمد تسل سره مرکه اوریده. په افغانستان کې په تیرې وونه کې دا څو پرله پسې مرګونو او خونړیو بریدونو چې ملکیانو ته پکې مرګ شوبله وختې مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی او ټینګار یې کړی دی چې دوی په دې بریدونو کې امنیتي ځواکونه په نښه کړي دي. خو څه ډول چې له پروان، کابل او نن له قلات نه رپورټونه وایي ګڼ ملکیان هم په دې حملو کې وژل شوي دي او یا هم ټپیان دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي ولسمشر اشرف غنی او طالبان باید د افغانانو په وژنې وشرمېږي. حامد کرزی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په روانه جګړه کې افغانان وژل کیږي خو ګټه یې بل چاته سي. دا په داسې حال کې ده چې وونه وړاندې امریکا او جمهور رئیس غنی وویل چې په تیرې وونه کې شاوخوا زر طالبان وژل شوي. خاطر پردیس د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، نور جزئیات لته سوالو.
بلې مننه تسل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلي په داسې حال کې چې جګړې په افغانستان کې زور اخیستی او د ملکی کسانو تلفات هم لوړ شوي دي، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې جمهور رئیس غنی او طالبان باید افغان وژنې څخه وږي او دوی ته شرم پکار دی چې د افغانانو وژنه په بیساري ډول باندې په دې وروستیو کې روانه ده. هغه د پنځشنبې په ورځ یعنی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته داسې وویل:
ما باید شرم کنیم از ایران کشتن کیږي، هم طالبان بشرمن و خجالت باشه برشان از بمها و انفجاراتی که باعث کشتار مردم افغانستان میشه، هم حکومت ما، رئیس جمهور ما بشرم از اعلاناتی که برای قتل مردم افغانستان به نام طالب میکنه.
خاغلی کرزی همدار از د خپلو خبرو په دوام کې ویلي د طالبان طالبات پیشاری سره ویلي چې طالبانو روسي، چین او ایران ته کوم سفرونه کړی په دې وروستیو کې د دې سفرونو څخه هر کله وکړ او وی ویل چې دغه ډول سفرونه کولای شي چې بل اخره د سولې هغه بنبس چې اوس رامنځته شوی یا کړکی چې اوس رامنځته شوی هغه لپاره د یوې پرانستی لار خلاص شي. مونږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو له وینځ بي الله مجاهد سره مو هم خپل د مورید شریک خو هغه خبرو کول څخه ډډه وکړه. همدارس خاغلی کرزی د خپل خبری کانفرنس په یو څنډه کې همدارس ویل چې د افغانستان روان سیاسي حالت کولی شي د سولې لپاره حل شي او امریکا څخه مختنه وکړي چې تر ژر له طالبانو سره بیرته د سولې خبرې پیل شي. خاغلی کرزی همدارس ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې په اړه باندې د افغانستان د سیمې نړۍ په کچه باندې یو اجماع رامنځته شوی ده، خو روسیا او چین کولی شي چې دغه اجماع د لا پیاوړتیا لپاره خپل رغند رول ولوبوي. بلې انسیب
ډیر زیاته مننه په همدې موضوع کې پاتې کیږو. نن په زابل، پرون په ننګرهار او وړم ورځ په کابل او پروان ولایتونو کې حملې وشوې. د جلال آباد له پرونی حملې پرته د نورو ټولو حملو مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. په دې حملو کې په لسګونو کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. د پخواني ولسمشر حامد کرزی څرګندونې مو واورېدې چې همې افغان حکومت او همې وسلوال طالبان ملامت کړل چې د افغانانو وژنې ته دوام ورکوي. ولې وسلوالو طالبانو حملې زیاتې کړې؟ نوریا ستوري د سیاسي چارو له کارپو نصر الله ستانکزی سره مرکه کړې. خاغلی ستانکزی درې عمده عوامل د مرکې په پایل کې په ګوته کړي.
اصلي خبره دا ده چې درې عوامل د دفاعیس ګرځېدلي چې داسې عملات په دې وروستیو کې زیات شي. اول خو د انتخاباتو مسله ده چې طالبان نه مخکې هم تاکید کړی وو چې انتخابات پروسه اخلالي نو په عقیده ډول دا یوه برخه د هغو عملیاتو باید وي. دغه اخیر د ټرمپ او د طالبانو د مذاکراتو قطع کېدو د طالبانو د غواړي چې هغه غیر مسؤولانه حرکت چې ټرمپ کړی هغه جبران کړي او په دې طریقه په زور کړي چې موږ حضور لرو او کولی شو د جګړې له لارې هم قضیه مخته بوسو. دریمه مسله دولت هم په دې وروستیو کې طالبان ته
څنګه صاحب تاسو د یو بل مسلې یادونه ونه کړه؟ څه فکر کوئ چې د افغانستان استخباراتي او کشفي ارګانونه نه دي توانېدلي چې د دغسې حملو د مخنیوي لپاره اجراءات وکړي، په خپل وخت معلومات راغونډ کړي او هغه له نورو امنیتي ادارو سره شریک کړي او د دغسې حملو حداقل د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي؟
دقیقا متاسفانه باید ووایم چې د افغانستان کشتی استخباراتي ارګانونه او همدارنګه په مجموع کې د افغانستان دولت په دې تورو تېرو کلو کې نه یوازې اوس په دې نه دي توانېدلي چې د دغسې پېښو مخنیوی وکړي او یوازې قتلانو په انتقالولو دوی کې مرسته کوي. یوازې سیمه وروسته او مشران هم یوازې د همدردۍ د پیغامونو متاسفانه چې په دې رابطه د موږ کشفي او امنیتي ارګانونه په دې ملي ټولنې کې شي عملیاتو مخه ونیسي. دا د تاسفانه خبره ده.
تاسو دغه د طالبانو دا خبره یاده ګواخ څومره توجیه کولای شئ چې دوی وایي د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به په ټولو هغو اهدافو بریدونه وکړي چې هغه په یو ډول د انتخاباتو سره تړاو ولري، د رایې ورکولو مرکزونه دي یا که د انتخاباتو کې د درېدلو کاندیدانو کمپاینونه دي. ملکي افراد هم اکثرا د دغو حملو ډېر قربانیان دي.
اول ځل کې باید ارزه کړم چې د ملکي افرادو، د ملکي محلاتو، د مکاتبو، د پوهنتونونو، د شفاخانو هدف نیول په هېڅ وجه، په هېڅ قانون د توجیه وړ نه دي. دا که هر څوک کوي، که دولت کوي، که دولت مخالفین کوي، په هېڅ وجه د منلو وړ نه دي. خبر دا ده چې عمومي فضا، امنیتي فضا، چې په انتخاباتو باندې مستقیم تاثیر لري، امنیت د دې اخلالو د دې هدف ده. او زه فکر کوم چې دا د افغانستان دولت او امنیتي ارګانونه توجه وکړي، دا به په راتلونکي ورځو کې تجدید ومومي.
د کابل پوهنتون د استاد او د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو پوهان نصرالله ستانکزي سره مو مرکه واورېده. وخت د غرمې 12 بجې شوې. احمد تکل په سټډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي ترې اورو.
د زابل د مرکز کلات د روختون مخې ته نن د یو موټر بم چاودنې په پیښه کې د زابل د والی په وینا 13 کسان وژل شوي او 9 نوي نور ټپیان دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غونډې ته حاضر شي او له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه جزئیات وړاندې کړي. ولس مشر اشرف غنی تیر ماښام د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ولس مشرۍ په انتخاباتو کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه وکړه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د هغو دوو پریکړه لیکونو د مسودو څخه یوې ته رایې ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. د یو پریکړه لیک مسوده د کویت، جرمني او بلجیم او د بل یوه د روسیې او چین لخوا ترتیب شوې ده. او د قزاقستان ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت او د ولسمشر د دفتر د ریاست لپاره نوي کسان نومولي دي.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادي رادیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. کولای شئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. همدارنګه زموږ په ویب پاڼه کې زموږ نور ریپورتونه، خبرونه، مطالب، 19 پروګرامونه لا نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره کتلی شئ. اوس هم راځو 19 پروګرام ته د مخکښ خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکښ خزی
د مخکښ خزو د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیک هیلو هر کلی کوم. هیله مندم چې ټول راته روغ جوړ اوسئ. زه مریم توخیه ما او د دې ونې د مخکښ خزو په خبرونه کې ستاسو په ترانه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو هیله لرم تر پایه را سره په خبرونه کې اوسئ. درنو دوستانو نن په خبرونه کې ډاکټر زاهده فیضان د نورستان ولایت د خزو چارو پخوانی رئیس لري په خبرونه کې. البته په ټلیفون باندې دوی نه بعد نورستان ولایت د خزو په اړه پوښتنې ولرو چې د کوم ستونزو سره مخامخ دي او کوم ستونزې حل شوي تر اوسه پورې په ټوله کې. همدارنګه زاهده فیضان په ننګرهار ولایت کې خپلې زده کړې د طب په برخه کې، د حقوق په برخه کې پای ته رسولې دي او په بیلابیلو برخو کې کار کړی. همدارنګه د ښځو په برخه کې هم رئیس پاتې شوې ده او په ځینو شفاخانو کې هم د ښځو په برخه کې کارونه کړي. اغلې فیضان تاسو هم ښه راغلاست وایمه. از ما غوړی اغلی فیضان.
السلام علیکم.
السلام علیکم اغلی فیضان، خبرونه ته راغلاست درته وایم.
انا نه مریم خور، تاسو ته د تلویزیون لیدونکو ته د زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه کوم اغلی فیضان. ازادي رادیو کې زما د خبرونه ملمای است. اغلی فیضان، از ما پوښتنه دا سوه چې په ټوله کې اوس هم ویل کیږي چې په نورستان ولایت کې خزل ډیر سره مخامخ دي. تاسو را توضیحات واځي کې چې په ټوله کې په نورستان ولایت کې د خزو وضعیت څنګه ده؟
البته نورستان سنځي
ډیر زیات دي خصوصا د خزو په برخه کې. البته د نورستان د خزو ستونزې خو ډیر زیات دي چې نورستان ولایت یو غرایز ولایت دی او جدید تاسیس ولایت دی، نو خوشبختانه چې دغه څو کلونو کې یو اندازه د خزو ستونزې حل شوې دي، د تعلیم د نگانو او دغسې نورو مسایلو کې. خو د خزو ډیری د ولور زیاتوالی او ښځې ډیر په پټو کې دیقاني کوي او دغسې زمینداری کوي، شاقه کار دي د نورستان ښځې، دغه مشکلاتونه ډیر زیات دي.
آغلی فیضان، تاسو یادونه وکړه چې البته د ښځو ستونزې حل شوې دي تعلیم په برخه کې، څومره ښوونځي فعال دي اوس مهال البته په نورستان ولایت کې خصوصا د نجونو لپاره؟
البته په نورستان ولایت کې خو ټول خویندو د مکاتب ولسوالیګانو کې خو بعضې ابتدایي او متوسطې فعالې نه دي، او دغه څلور پنځه لیسې چې په دوه درې ولسوالیګانو کې دي او په مرکز کې دي دو فعالې دي. خو ډېری دا کور او قصبات او کلي او کلیوالي سیمه ده، مکاتبو ته رسیدګي نه کېږي، هغه ترانسپورت مشکلات ډېر زیات دی، مکتب او تر کلي ډېر فاصلې لري، نو همدې د وجې نه د نجونو تګ و راتګ مکاتبو ته ډېر ستونزې لري. او بل په نورستان ولایت کې خوشبختانه چې دغه دوه درې دورې د درمعلمین نه خویندې فارغېږي. مخکې هېڅ درمعلمین او دا شی نه درلودل، ډېری زما خویندې مدارسو ته تللې، پاکستان کې به تدریس کوله، او نو دغه څو کال دا پنځه شپږ کاله کېږي چې زموږ ډېری خویندې مکاتبو نه فارغېږي او بیا وروسته درمعلمین وایي. نو داسې د کانکور زمینه ورته نه مساعدېږي، که چېرته کانکور امتحان هم ورکړي دوی ته هغه کانکور امدګي نه لري، او بېرته خپله په ولایت کې چې دی داسې پوهنتونونه نه شته چې دوی هماغه عالي تحصیلات ته لاسرسی پیدا کړي او پوهنتون ته لاړ شي. نو همدې د وجې نه دوی کانکور ته هم دسترسی نه لري، کانکور امتحان هم نه ورکوي چې بل ولایت ته تګ به ډېر ستونزه ده، او بل چې دی مکاتبو ته لاسرسی نه لري. ډېری په ولسوالیګانو کې لکه کامبیش ولسوالۍ ده، منډول ولسوالۍ ده، دغه ځایونو
کې. آغلی فیضان، دغه ولسوالۍ کې چې البته زموږ نجونې د نورستان ولایت نجونې مکاتبو ته لاسرسی نه لري، اصلي علت یې څه ده؟ ناامني ده، کوم بل مشکل ده، یا کورنۍ نه غواړي چې خپل نجونې ښوونځي ته ولیږي، یا اجازه څوک نه ورکوي چې هلته ښوونځي فعال شي، که څنګه موضوع ده؟
یو خو د ولسوالیو ناامني ده، او بل چې دی د کلي او د مکاتبو ترمنځ فاصله ډېره زیاته وي، همدې د وجې نه خویندې نه شي کولی چې هماغه لیسې ته هماغه مکاتبو ته لاسرسی. او بل د مسلکي استادانو نه شتون دی، چې ډېری خویندې هغه مسلکي تدریس ته لاسرسی نه لري نجونې، نو دا مشکلاتونه ډېر زیات دي.
آغلی فیضان، تاسو د نورستان ولایت د ښځو چارو پخوانی رئیس هم پاتې شوي یاستئ، په دې برخه کې تاسو کوم اقدامات کړي او څه مو کړي وو چې البته دغه فاصلې مثلا په ولسوالۍ کې یو ښوونځی چې نجونې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې وکړي، اولته نجونې نشي تلای، نشي کېدای چې دغه لیسې البته په هر یعنی کلي کې یو لیسه وي جوړه شي، دغه پیشنهادونه تاسو کړي دي، دغه خبر مو تر چارواکو رسولی کنه؟
او موږ ډېرې په دې عرصه کې تعلیم په عرصه کې ډېر زیات کار هم کړی دی، چې خوشبختانه دغه شپږ اووه کاله چې دی زموږ ډېرې خویندې هغه مکاتبونه لیسې تلل او فارغې شوې دي. له ابتدایي نه متوسطې ته تللې، متوسطې نه بیا لیسې ته لېږلې دي. خو چون دلته جغرافیوي مشکلات ډېر زیات دی، چې ولسوالۍ داسې لرې پرته سیمه ده، او بل پیاده روي ده ډېر زیات، هغه ترانسپورت مسایل دي نه لري، نو مکاتب او مکتب لیسی اور نه لري دي همدې د وجې نه. او بل چې دی زموږ د نورستان ښځې ټول زراعت پیشه دي، د اقتصاد د نگان ډېر ستونزې لري، مشکلاتونه ډېر زیات لري، همدې د وجې نه بعضې کورنۍ نه شي کول چې خپلې نجونې مکاتبو ته ولیږي، نو دغه ستونزې ډېر زیات. او بل مکاتبو کې د ښځینه استادانو نه شتون دی، چې د نورستان په سطحه البت په بعضې ولسوالیګانو کې زموږ ښځینه استادانې دي، او زیات ولسوالیګانو کې موږ ښځینه استادان.
آیا داسې بنسټونه یا داسې مدني ټولنې هم شته دي په نورستان ولایت کې چې د ښځو د عامه ذهنیت لپاره کار وکړي؟
دولتي ادارې دي او غیر دولتي مؤسسات نشته چې هلته کار وکړي، د ښځو آګاهي عامه د تعلیم په برخه کې، آګاهي عامه د صحت په برخه کې، آګاهي عامه نورو برخو کې، نو داسې خاص برنامې نه دي په لار اچول شوي. نورستان چې دی خپله په درې حوزو ویشل شوی دی، چې شرقي دی، غربي او مرکزي دی. غربي نورستان چې دی ولسوالۍ لري چې خپل د مرکز تقریبا درې ولایت او بورکی بیا غربي نورستان ته ځي، او د غربي نورستان نه چې کله مرکز ولایت پارون ته راځي نه هم درې ولایتونه او بورکی لکه لغمان ننګرهار کونړ نو دغه ستونزې ډېر زیات دي او بل خپل مرکز ولسوالۍ سره نه دي تړل شوي وصل نه دي او بل سره دغه ستونزې ډېر زیات دي
په دې برخه کې چې دغه ټولنې را جذب کړي دغه ټولنې را جوړې کړي دغه چې یعنی نهادونه را جوړ شي چې د ښځو په برخه کې کار وکړي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړي داسې کوم کار تاسو کړی او کنه
بلې موږ ډېر زیات ولسوالۍ ځان البته بعضي ولسوالۍ ځان کوم کار کړی دی چې لکه نورګرام دی دواب دی د ګوتو پچمیر برنامه ورته جوړ کړی وای ګل ولسوالۍ او عامه ولسوالۍ خو داسې لکه نور ولایتونه لکه ننګرهار لغمان کونړ دغه ځایونو کې د آګاهي عامه د ښځو لپاره په ټولو برخو کې ورته مهیا ده همداسې نورستان ولایت ته نه ده زمینه سازي شوې یو خو لرې پروت سیمه ده خو بل سرسیر ولایت دی تقریبا اوس میاشتې یخه ډېر زیات دي او بل ولسوالۍ ګانې سره یو ځای وصل نه دي کله چې یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته سفر کوو د شرقي نورستان نه چې کله غربي نورستان ته موږ راځو کونړ ته ننګرهار ته لغمان ته همدغه ځای نه عبور کېږي مغه سې غربي نورستان ته راځي همدغه سې کله چې مرکز پارون ته لکه د دولتي کارمندان مؤسسات ادارې کارمندان دوی چې کله مرکز پارون ته ځي هم د غربي نورستان نه درې ولایت عبور کېږي نو خپل ولسوالۍ سره وصل نه دي دغه ستونزه ډېر زیاته ده او بل چې دی په نورستان ولایت کې غیر دولتي مؤسسات تر اوسه پورې هیڅ نه چارواکو نه لوړ پوړي چارواکو نه خپله داسې خاص توجه نه دی شوی چې د ښځو په عرصه کې کار وکړي صرف دغه په دیارلسه اوونه وي کې دغه د ډاکار مؤسسه راغلې ده چې د کلیوالي سیمه کې د خویندو دپاره بعضې واړه واړه پروژې کار یې کړی هغه هم په یو دوه درې ولسوالۍ ګانو کې نو برګمټال او کامدیش او منډول او دواب منډول دواب او نورګرام او عامه او دغه ځایونو کې یو اندازه کار کېږي خو بیا هم هماغه کوره او قصبات خویندې چې دي هغه وروسته پاتې خویندې ولسونه هماغسې د پخوا په څېر هماغه خپل ژوند او زندګي پر مخ
شو د صحت برخې ته په دې برخه کې به هم پوښتنه ولرو چې ویل کېږي نورستان ولایت ښځې لا هم له ډېرو ستونزو د صحت په برخه کې دي په دې اړه تاسو نظر لرئ؟
هو بالکل دا ستونزې ډېر زیات لرو نورستان ولایت کې ډېری ماشومان خوارځواکۍ باندې اخته دي او همدغسې میندې هم خوارځواکۍ دي او زیات د توبرکلوز امراض هم ډېر زیات دی نو دغسې د صحت په برخه کې عامه آګاهي تر اوسه پورې په کافي اندازه کلو بانډو ته نه دی رسېدلی نو دغه ستونزې ډېر زیات دي.
صحي مراکز هلته شته دي که نه؟
هو صحي مراکز په ولسوالۍ ګانو کې لرو صرف قابله سیوانې په بي سي او سي سي کلینیکونو کې کار کوي او ایم ډي ډاکتران نه لرو دغسې جراح متخصص داسې ولادي نسایي متخصص ډاکتران نه لرو او ډېر ستونزو سره مخ دي صرف تقریبا اته شپېته قابله سیبانې زمونږ په نورستان په سي سي بي او په مرکزي
مهرباني
اکمل اکمل ورور څه پوښتنه لري د نورستان ولایت د ښځو په اړه
لکه خورجانې چې مخکې یادونه وکړه د زنانو د ښځو په اړه کې چې
نورستان انانات او کلتور کما غلط نه یا غسوال نو نورستان لږ مخکې مویل چې په درې حوزو ویشل شوی دی چې شرقي او غربي مرکزي چې درې ولسوالۍ په غربي نورستان کې دی او دوه ولسوالۍ په شرقي نورستان کې او دوه ولسوالۍ مرکز خپل په مرکز کې دی نو البته هر ولسوالۍ جلا جلا انانات او کلتور سم رواج لري او بل چې دی زمونږ د پخوان همداسې پاتې ډېری خویندې زمونږ د ښځینه په کروندو کې بوختې او ورونه چې دی مالداری کې بوختي ما بل د اقتصاد په لونه مخکې نه ویل چې نورستان ولایت یو وروسته پاتې ولایت دی او ډېری زراعتي ځمکې دونه زیات نه لري نو دا ستونزې ډېر زیات دي نو رواج او کلتور او رسم رواج دا د هر ولسوالۍ جلا جلا رواج نه لري
اړیکې برا واخلو او وګورو چې دوستان څه وایي بل السلام علیکم
وعلیکم السلام خدای پاک دراول زلفکار زواک به هلمند نواشر
مهرباني زواک صاحب څه پوښتنه لرئ مهرباني
نن نه خود زنی واکنم دیر شایسته مزوم جورا کرده تو در مخترین ملمنی تخبه و پشتنه وکر پشتنیم پا جدول بانده در دلتا پا هلمند ولایت که خود بکر نکوم چه خوند داشت خاص کارونه نکوی خود دیخو رقی وواده چلتا پا زموش بسیمه که مخصد داشت شد تا در شاخه کارونه کوی مخصد کرونده کری و پا کرس بانده بخودی دی یعنی در دیده مخنیوی دا پار دوی چه کری دی و داخو پکر کوم چه شد غریبانان و دمر کار کوشش کرده دی یعنی دوی کری دی در دیده پار سرطو در کار مخونی دی
یو خود اقتصاد در پلاو نروست پاتی ولی دی و بل چی دی لرسم رواج خبره دی نو لد مخیم ویل چی هر ولسواری جلا جلا رواجون لری خوشبختان اغا پخوا حالات نخوی و شلکی سر تغییر خواده لده چی دیره خواندان و کورانی دولت پچه اوکار که کار که یو انداز خویند و تعلیم کرده ده مکاتب که استازان دی خواه چه که کل و باندو که سیگی اغوی خویندی پزارات که کار کوی نو لکه سنگه چه ده غرور ویل چه هلمند که خزینه کار نکو هلمند که ما روستا پاتی و لری پرتو سیمو که لری پرتو لسوالی که دیره خویندو باندی یعنی شاقه کار شته ده بدین خود ده افغانستان گود گود که دیره خویندی زمانگا شاقه کار که لکه خپل نینگرهار چه ده نینگرهار مرکز که خزینه کار نته شنوار یا خوگیانی و ده زینو که خود دیره خزینه کار که هم ده سیستون زده نو تروس پوری داسی مؤسسات و کار نده کرده نورستان ولایت چه خزه ده پاره ده مسی اقتصادی برنامه جور شی پروگرامونه جور شی یو خنامنه حالاتو یو ده ولسوالیگانو یا ده مرکز سره وصل نده چه لک مخی میویله چه ده یو ولسوالین بل ولسوالی تا ده یو ولسوالین تر مرکز پوری چه کل سفر که منگا ده دری ولایتو نوبور کیگی نو بل ده چارواکو بی توجهی ده لک مرکزی داری لکه سنگه چه ننگرهار لغمان کنر دغه سی نور ولایتونو کې چې کار کوي د نورستان ته د ښځو په اړه کې خاص کار نه دی شوی
د ښځو په وړاندې تاوتریخواله د کورنۍ تاوتریخواله څنګه دلته دغه موضوع
البته صرف لږ مخکې بیا هم ویل چې دغه شاقه کار خویندې دي او داسې لکه نور ولایتونو کې چې ښځې سوځول کېږي ښځې وژل کېږي داسې بعضې نور ولایتونو کې ښځو باندې ډېر خشونتونه کېږي هغه سې نه ده خو ولور یې لږ لوړ دی په بعضې ولسوالیګانو کې لږ مخکې چې ما وویل ټول هر ولسوالۍ جلا جلا رسم رواج لري بعضې ولورونه چې څېرو ولور لکه داري ده لکه غوا او بزې دغه شیونه او په ولور کې دغه کېږي نو دغه مسایل شته دی
یعنې داسې تاوتریخوالی هم شتون لري په نورستان ولایت کې چې ښځې دې په بادو کې ورکړ شي ښځې دې بدل شي نجونې دې بدل شي که څنګه
اوس هم هغه بعضې ځینې ځینې لور لري پرتو سیمو کې خورا او قصباتو کې شته دی خو ټول د مرکز په سطحه داسې خاص نه شته یو اندازه دغه شوی
تاسو اوسمهال مدني فعالیت مدني فعالیت کوئ په نورستان ولایت کې په کومو برخو کې مدني فعالیت کوئ
البته فعلا خو موږ کوم داسې خاص برنامه نه لرو کله چې ښځه چا ریاست استعفا ورکړه د نورستان ولایت نه دیارلس سوه نوي کې پارلماني انتخابات ته کاندید وم بیا ابتدایي لیس کې راغلم نهایي لیس کې ستاسو ته بهتر معلوم دی چې پر چالیس ترین انتخابات وو د زرواکان او زورواکان ډېر زیات وو بعضې اخلاقی فسادونه او بعضې نور فسادونه وو نو همدې د وجې نه زه د لیس نه وغورځېدلم فعلا داسې خاص فعالیتونه هم نه دي شوي
یعنې داسې تصمیم لرئ چې په نورستان ولایت کې به ښځو ته کار کوئ
هېڅ شک نشته دی طبعاً خپل وطن مې دی دېرش کاله مې مشرقي ته کار کړی دی په ټولو برخو کې د ښځو د صحت په برخه کې اقتصاد په برخه کې د تاوتریخوالي په برخه کې ټولو برخو کې
لاسي صنایع څنګه دي هلته په نورستان ولایت کې ښځې لاسي صنایعو ته لاسرسی لري خپله کارونه ګنډل یو څه تولیدات لري که نه
البته لاسي صنایع د نورستان ډېر ښایسته لاسي صنایع ده نو د پخوانه تولیدات لري او ښه دغه لري خو البته دوی ته رشد نه دی ورکړی او دوی ته هماغسې سیستم زمینه نه دی مسای چې دوی رشد ورکړي او بازاریابي وکړي مارکیټینګ ولري او یو ښه تجارت پیشه شي
تاسو چې کله د نورستان ولایت د ښځو چارو رئیس وئ پخوا البته په دې برخه کې داسې مو کومه زمینه دوی ته مساعده کړې وه چې د دوی دغه لاسي صنایع راشي تر مرکزه پورې کابله پورې راشي دلته نندارې ته وړاندې شي هلته نندارتونونه ورته جوړ شي واړه واړه تر څو خلک خبر شي په نورستان ولایت کې هم لاسي صنایع شته دي او ښځې کار کوي
البته داسې زمینې مساعد نه شولې لږ مخکې مې وویل چې نورستان کې غیر نه درلودله صرف د دولتي اداراتو په دې کې کار عمر اجتماعي ته مو ډېر زیات پیشنهاد هم کړی و کار عمر اجتماعي خبرنامې درلودلې او خیاطي وه د ښځو خویندو دپاره خپل ښځو چارو ریاست په هدفو باندې ګلدوزي پروګرامونه شپږ میاشتنۍ درې میاشتنۍ او دې سره خو تجارت پیشه کېدلی نه شي او نه دوی مارکیټینګ کولی شي تر څو چې د
رادیو لپاره یو کلم برنامه نه قالین بافی د غس نور نور پروګرامونه لاسي سنایو په برخه کې تولیداتو کې لکاریو ته بودیجه او زمينه سازي لکه ننګرهار کې د غس قرضي برنامه دي دا نور برنامه دي چې خويند تور کول کیږي او غي خپل تجارت پر مخ وړي او به بازار ته واسي د زمينه خويند ته نه مساعد شوی تر اوسه ته تلاش ډیر پیشنهادونه وزارت ته کوم ویل تر څو تاسو مرکز کې هغه مؤسسات هغه د خزو په برخه کې کار کوي دا غي هم پر برخه کې اقتصاد په برخه کې د صحت په برخه کې باید زمونږ پیشنهاد وشي خپل خزو چار وزارت ته مونږ ډیر پیشنهادونه کړو چې نورستان ته هغه مؤسسات نه راځي چې خويند د لپاره کار وکړي هلته مؤسسات هم نشته غیر دولتي ادارات نشته صرف دولتي ادارات دي نو ډیر پیشنهادونه هم کړو خو هیڅ کوم خاص توجه نه دی کړی مرکزي ادارې
تاسو څه فکر کوئ چې ولې توجه نه ده کړې څه علت و
البته نورستان ولایت دی خلکو د دې ښکاری او لری پروت سیمه ده او نامن ده یوازینۍ ستونزه دغه ده او داسې لکه څنګه چې مرکزي اداره وایي دغسې نامن هم نه ده صحیح ده چې ولسوالیګانې نامن دي مرکز سره وصل نه دي خو خپله په مرکز کې ډېری کار کېږي خو داسې خاص پروګرامونه ورته نه دي جوړ شوي
خپله ښځې څومره هڅانده دي څومره غواړي لیوالتیا لري چې دوی درس ووایي زده کړې وکړي په صحیح برخه کې کار وکړي همداسې لاسي صنایع راوځي مرکز ته راشي په دې برخه کې ښځې خپله لیوالتیا لري که نه
ډېر زیات لیوالتیا لري دغه نوي نسل زمونږ خویندې چې هغه نجونې چې مکاتبو نه فارغ دي درمعلمین نه فارغ دي مدارس نه فارغ دي دوی ډېر زیات لیوالتیا لري هغه زمونږ کورنۍ ښځې چې هغوی لاسي صنایع لري تولید لري دوی غواړي چې مارکیټ ورته جوړ شي برنامې ورته جوړ شي د دوی دغه پروګرامونه باید په خپو ودرېږي کار وکړي تولید ولري او بازاریابي ورته وشي خو خاص ټول مشکل بودیجه نه لري دوی ته داسې زمینه سازي نه ده شوې
ستاسو په نظر څومره ښځې به په نورستان ولایت کې دنده لري دولتي دنده
مخکې خو بالکل نه و کله چې زه په 1990 کې زه د ښځو چارو ریاست ته معرفي شوم د رئیس په توګه هغې نه وروسته بیا مونږ په دولتي اداراتو کې تقریبا د معلمینو نه علاوه تقریبا 50-60 خویندې زمونږ په دولتي اداراتو کې کار کوي
نو اړیکه به راواخلو وګورو چې څوک دی بلې السلام علیکم
السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني څوک د کوم ځای نه
د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه په پونیاس کې یم مریم تخي صاحب تا او محترم مېرمنې ته خبرونه کې دي برخه اخیستې ده دوی هم تدریکي درته وایم
مننه کوم کور ودان مهرباني پوښتنه مو هترک
دې کله هم خارج ته سفر کړی ده نه ده کړی
نه بل ورور دا سوال یو چې البته نورستان کې نورستان امنیت دی او څنګه ښځو ته کار نه دی شوی دا بیا هم تکراروم نه مغه سوال ده چې ولسوالۍ سره وصل نه دي کله یو ولسوالۍ نه چې کله مرکز ته ځي د درې ولایتونو نه عبور کیږي نو صرف د مرکز هغه څو خویندو دپاره چې کاري زمینه مساعد شي دا بسنه نه کوي زمونږ دپاره زمونږ اوو ولسوالۍ په شاوخوا کې پراته وي خو د خپله د ولایت سره وصل نه دي نو هغه خویندې چې په ولسوالۍګانو کې اوسېږي دېرش کاله مخکې چې څه رقم د کار او د تعلیم نه د دغه نه محروم پاتې اوس هم هغسې محروم پاتې دي نو او بل داسې ناامنۍ پېښه چې داسې خوشبختانه خپله په مرکز پارون کې امنیت دی داسې ستونزه نه شته صرف زمونږ ستونزه د کونړونو په لاره کې د لارې په لارو کې بعضې ستونزې دي راپور یا داسې غلط کوم راپور وي هغه وخت کې ستونزې پېښېږي نور داسې په مرکز کې ستونزه نه شته او ستونزې زمونږ ټول په ولسوالۍګانو کې دي نو ولسوالۍ او د مرکز سره کاملا وصل نه دي او ډېر ستونزې لري خارج ته مې سفر کړی دی یو سفر مې ترکیه ته کړی یو سفر مې هند ته
کی بلې سلام علیکم
بلې اره خوږې
اورم ستاسو غږ څوک د کوم ځینه
مریم ترخی خو په سلام ان سیات او ستا محترم ملمنې ته وړاندې کوم
علیکم سلام
عبدالستار اخونزاده مې بازګر ستولای د ملامه او ترخی
ډېر ښه ډېر ښه اخونزاده صاحب مهرباني تاسو ته هم ښه راغلاست وي خبرونه ته او پوښتنه مطرح کړئ
زما نظر د ښځو په باره کې دا و چې دا په نورستان کې وایي دا ښځو شاکر کې دا باید چې زه وایم چې په ټوله افغانستان کې دا ښځې چې بیا خپل په قضا سره دغه شاکر کارونه په اطرافو کې کوي او په چې دي هغه ښځې هم کار کوي که په دفتر کې کار کوي که په درګه کې کار کوي هغه هم خپل تنخواه راولي نارینه یې ورڅخه اخلي او که په اطرافو ښځې کار کوي په کټ دوغنه کار کوي چې خپل د نس خرڅ په قدر دی خیرات ندیدی، همیشه دوی ستری دی اما خدای دی روی چی خودی و نیمی وسایی راشی خو مصد راجی وسی خود را جوان نستم غنیمت دی کار خو مجبوریت دی خو مجبوری چی مورتی ناری نو شدی کرده کارو ما سوال دی داگه دیگی آوری خوری
میره بانی آورستا ساواز
او سوال می دی ملمانی زخداری چی پر نوگستانی که سور کم اقوام که پس جر بودی مانا پاسی پس مانا ازباک شیی سو مانا اقوامات جون که او دید پیدا آوال دیر پس شی متکیده مانا زسی شی سکر پیدا چیر فلحیت لاست را ولی او درین سوال من داده چی داواتی ما پرن وزیپا در لوده و خپل وزیپا من در لاست وار کل اخلاقی مشکلات و داگه که رو داگه که وزیه که چی سرکم اخلاقی مشکلات پر وزیپا در لاست وار کل نو داغه من سوالونه که جواب را که دیره بایی میره بانی نور ما وقت نمیسند
خور ودن دیره منه نکو خونزاد سیب
البنده خونزاد سیب ندیر زیاد منه نکو ما نورستان تقریبا اتلس لهجه لری او دری قومه دی چه ورسره پشیانم دی هر ولسوالی جلا جلا جبی لری تحصیل چه ده پختو او دری جبا بانید زراعت دلاری و مالداری دلاری ضرور ویل چه آیا تاسو سنگ وزیفه دلاسه ورگو البت وزیفه نو پا دیار لسه و نوی که کل چه ز پارلمانی انتخابات تکاندید شما ده باور رای می تر لسه کرلی ده نورستان ولی چه ویل چه ده ولسون پا خواه خزه کاندیدو ما او تقریبا شپار سه ولسه و رای می تر لسه کرلی پا ابتدائی لسکم راغلما نهائی لسکم راغلما کله چې نیلان وخرغه زما رقیب په څلور سوړای کې چې هغه سایتو د کاندیش ولسوالی د نامنترین ولسوالی و څلو یو صندوق مې 350 یاره هغه صندوق هم کورته وړو 350 یاره یو راچولی و مغه راینه هغه برندې اعلان کړل او زه چې کله په 350 یاره باندې ابتدایي لیست راغله مې 3 سایتونه زمونږ ونه شمارل شو تل سوړای درلودلې نو زید لیس نلری فلم دا خپل یو خو اخلاقی فساد دی بل زور واکان دی او بل زور واک دی نو دا خو تاسو ته بهتر معلوم دی چې پر 40 انتخابات دیار لسه و نویم انتخابات و لمر په ګوته باندې نه پتیږي ورور ته بهتر معلوم دی ټول افغانستان خلکو ته معلوم دی دولتي او غیر دولتي وګړو ته معلوم دی ټول دنیا ته معلوم دی چې دا انتخابات دیار لسه و نویم انتخابات سره کوم دی پارلمانی انتخابات سره کوم
دغه حالات او چې تاسو یادونه کړ دغه ستونزو خزی په نورستان کې څومره ستړي کړی دي
البته دی خپل ځان لپاره خپل مروج ګڼلې دی هغه خويندو چې تعلیم نه لري د تعلیم د نیغان وروسته پاتې دي آگاهی امر ته نه ده شوی نو دی د څه فکر کوي موږ د وخت نم دا وظیفه ده زمونږ هم دا دنده لکه سار روز ما خام راځي لکه چې یو تعلیم یافته خور سبا دفتر ته ځي او مازیګر راځي نو دی د لپاره دا مرواج ګڼل شوی هغه نوي نسل خویندو نوي نسل انجونو دپاره هغه څوک چې مکاتبو کې درس وایي مدارسو کې درس وایي نو دوی دپاره ډېر ستونزمن دی ول چې دا کار نوی دی شاقه کار دی په کېږدیو په پټو کې کارونه دي نو همدې د وجې نه دوی ته ډېر نوي نسل ته ډېر ستونزمن دی
حل لارې په څه کې ګورئ څه د حل لارې شته دي اوس دغه موضوعاتو ته
البته حل لاره زما ده پیشنهاد دی هغه دولتي او غیر دولتي اداراتو ته مرکزی اداراتو ته چې د ښځو په اړه لکه څنګه چې بعضې ولایتونو کې ډېرې کار شوی دی د ښځو د اقتصاد په برخه کې د ښځو د صحت په برخه کې د خشونت په برخه کې ډېر زیات کارونه شوي دي نو باید نورستان ته هم توجه وشي دغسې روزنتونونه ورته جوړ شي دغسې مارکیټینګ ورته برابر شي دغسې نور د دوی د لاسي صنایعو د تولید په برخه کې ورته رشد ورکړل شي ډېر ښه وي د خویندو او بل یوازنۍ ستونزه ده مواصلاتي لارو ستونزه ده چې زمونږ هغه ولادي میندې چې کله د کلو نه خورکۍ په تر کلینیکه پورې را وړي هلته سرک وجود ونه لري موټر وجود نه لري هغه په یو تذکیره کې را وړي تر څو چې کلینیک ته ورسئ یا مور مړه شي یا ماشوم مړه شي دغه ستونزو سره ډېر لاس او ګرېوان دي که کلینیک ورته نږدې وي پیاده روي لاره ډېره زیاته ده د موټرو لارې په بعضې ولسوالۍ ګانو کې د کلو او د کلینیکونو سره وصل نه ده نو دا ستونزې ډېر زیات دي هم په ډېرو برخو کې ستونزې لري په اقتصادي برخو کې
ستونزې لري، د صحت په بخش کې هم ستونزې لري، د خشونت په اړه. نو باید ښځو ته هم زمینه مساعد شي، زموږ ډېری ورونو ته هم زمینه مساعد شي چې نورستان یو جدید ستار تاسیس ولایت دی، لکه څنګه چې نورو ولایتونو کې د خویندو دپاره، د ځوانانو دپاره، د مشرانو دپاره کار کېږي، همداسې باید نورستان هم د نظر نه ونه غورځول شي.
خپله خویندې څومره په دې برخه کې ونډه لري چې دوی خپل غږ پورته کړي، یو ځای شي سره او دغه ستونزو ته د پای ټکی کېږدي؟
البته زموږ ډېری خوما خو لږ مخکې وویل چې نورستان له خویندو دپاره آدم یا آګاهي ده، لکه دوی دپاره آګاهي برنامې نه دي جوړ شوي، دو ته حقوقي آګاهي نه ده جوړ شوي، آګاهي برنامې نه دي جوړ شوي. هغه قره او قصبات ولسوالیګانو ته کې د خویندې همغه چې شل کاله مخکې، دېرش کاله مخکې و، نن هم همغه سې دي چې سبایي وځي پټو ته ځي او ماښام دوی کور ته راځي، دوی خپل هغه وظیفه ګڼلې ده. نو که چېرته یوازین یو خو ستونزې د حل لاره دا ده چې ولسوالۍ د مرکز سره وصل شي، او بل چې دی هغه خویندو دپاره چې په قره او قصباتو کې اوسېږي، هغو دپاره همداسې برنامې، واړه واړه برنامې جوړې شي چې دوی هم پوه شي چې موږ ته همداسې پروګرامونه راغلي دي، دېونه به موږ استفاده وکړو، یو وړوکې تجارت پر مخ ویسي.
ډېره زیاته مننه کوم آغلي فیضان.
تاسو ته هم ډېر زیات مننه کوم.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو